مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو، په دې غړی کې بعد پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترمنځ ملاقات، د وزیر اعظم عمران خان د روسي سفر او د اسلامي کالج پونتون د استادانو او انتظامی هړتال ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه اوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر نه.
خبرنو سټ کې پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره په شریکه د لانګ مارچ خبره بیا تکرار کړه. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنو غنم مرسته کوي. د روسي ولسمشر ختیځ یوکران کې د بلتون پالو تر واک لاندې دوه سیمو ته د پوځونو د استولو امر کړی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر وایي د وزیر اعظم خلاف د لانګ مارچ ترڅنګ د عدم اعتماد تحریک لپاره هم مبارزه کوي. بلاول بوټو زرداری د سرګندونې پروند په پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. نو موړي ویل کډ عمران خان خلاف د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، نو د نوي وزیر اعظم په توګه به د مسلم لیگ نون د کاندید دوی ملاتړ وکړي.
مسلم لیگ نون په پارلمان کې اکثریت لري، نواوی حق لري چې د وزیر اعظم لپاره کاندید ونوموي. عدم اعتماد راوړو او مونږ ټول په دې نظر یو چې محدود اکثریت ترلاسه کړو او انتخاباتي اصلاحات وکړو چې زر تر زره نوي آزاد او رڼا انتخابات وکړو.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او داغه د کابینه اکثره وزیران پر اپوزیشن نیوکه کوي چې د خپل درغلیو د پټولو او د احتساب نه د خپل مشرانو د خوندې ساتلو لپاره مظاهره او مارشونه کوي. عمران خان دا هم ویلي چې د عدم اعتماد تحریک کې کپرزه دروړل شو نو مقابله به کوي. په شمالي وزیرستان کې په یو تازه هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي. د میرام شاه د پولیسو مشر رقیق حسین نن مشال لړی وتویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال مخې ته راغلی ده. پولیس وایي وژل شوي دواړه تنان ورونه دي، نمونه یې آفتاب الله او شمشیر الله دي، او په پلنګزو سیمه کې مخپټو وسلوالو پر ډز وژل دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دا دریم هدفي برید دی. تیر کال دغلته 3 هدفي بریدونه شوي. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دغو بریدونو مخه دې ونیسي. پولیس هم وایي چې هڅه کوي د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، خو بیا هم د ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د 2 ورځو په رسمي سفر د روسي پلازمینې ماسکاو ته روان دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون ناوخته پر خپلې ویبپاڼې خبر خپور کړی چې دا دوره د 4 د ورځې نه پیلېږي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وزیر اعظم عمران خان ته ځانګړې دعوت ورلیږله. په دې سفر کې یو لوړ پوړی پلاوی هم د وزیر اعظم ملګرتیا کوي چې پکې د کابینې وزیران هم شامل دي. د رادیو پاکستان د خبر له مخې په دې سرمشري ځلیدنه کې به دواړه مشران د انرژۍ د همکارۍ په ګډون د دواړخیزو اړیکو ټولې لړۍ ته کتنه کوي. دوی په همدارنګه په مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو هم خبرې کوي چې پکې د افغانستان مسله هم شامله ده. تاسو له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنو غنم مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا ریډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا 10,000 ټنه غنم د واګا بندر لارې په لاریو کې افغانستان ته وړل شي. ډبلیو اف پی د هند حکومت سره د همکارۍ تړون 10 ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې ټولټال 50,000 ټنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. امریکا د یوکرین په لویف سیمه کې د خپل سفارت عملی ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله دې د فبروري 22 نیټې شپه په پولینډ کې تیره کړي. د روانې میاشتې په سر کې امریکایي خپل سفارت له کیف لویف سیمې ته لیږدولو. دا د پولینډ سره په پوله پرته سیمه ده. امریکا دا ګام وروسته لاغې پورته کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ختیځ یوکرین هغو دوو سیمو ته چې واک یې د بلتون پالو په لاس کې دی د ځواکونو د استولو امر کړی دی. لویدیځو مشرانو وار له مخې خبرداری ورکړی چې دا پوځي خوځښت د مسکو لپاره د پراخو عواقبو یا ناوړو پایلو سبب جوړېدای شي. دا دوه سیمې ډونیسک او لوهانسک دي. پوتین د فبروري په 20مه د پوزونو د ځای پر ځای کولو امر د دغه دواړو سیمو په خپلواکه توګه د پیژندلو د پریکړې له اعلان وروسته لاسلیک کړ. لویدیځو مشرانو د پوتین دغه پریکړې په سملاسي ډول غندنه کړې او ویره څرګنده کړې چې دا په اروپا کې د ویلوې شخړې د جوړېدو سبب جوړېدای شي. د روسیې ولسمشر لخوا د پوځي خوځښت وروسته له هغې مخته راغلی چې نوموړي د یوکرین سره پر پوله جنګ ته چمتو ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. امریکا او اروپا د سختې سفارتکارۍ د لارې هڅه کوله چې روسیا په خپلو وړو ګاونډیو د یرغل نه منع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د یادو دواړو سیمو خپلواکه پیژندل د یوکرین پر خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده برید بللی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبي سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټاګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنگلاديش سره درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبي کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې نو د دې ترڅنګ د زنو نورو ریپورتونو تفصیل به واورئ. بلاول بوټو زرداری وایي کده وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو د مسلم لیگ نوم د کاندید حمایت به کوي. بل پلو ایمل ولی خان وایي هغوی د حکومت خلاف د پیپلز ګوند ملګرتیا کوي.
زمن خبر مخم شوی به او نن دی ختمی شکل دلان دی چې د دې کم مارچ ته او کراچۍ نه مارچ را ودی مان بور سره ان شاء الله اسلام آباد کې شریک.
د پاکستان وزیر اعظم د روسیې په دورزنی رسمي دوره روان دی. په اسلامي کالج پونتون کې د استادانو او انتظامیه هلتال دوام لري. د مردان عبدالولی خان پونتون کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سیمینار وشو. یو پوهان وایي
هغه جبا په کوم جبا کې چې ته خوب وینې امورنۍ جبا کې ته خوب وینې ته بل جبا کې خوب نشي لیدې. هغه جبا چې مور نزد شي وي او یو ماشوم یې د خپل مور سره وي.
په میرامشا کې دوه ورونه په هدفي برید کې وجل شوي. د خوست عالمانو د خزو مهر 3.5 لک افغانۍ وټاکلو. یو سیمایز مشر د دې پریکړې ستاینه کوي.
د دغه پریکړې په تطبیق سره به په ټولنه کې د ګڼ شمېر اخلاقي جرایم او اقتصادي جرایم او ټولنیزو ناخوالو او همدارنګه د جنگونو کچه راټیټه شي.
د پیښور پیپل منډي سوداګر وایي د افغانستان حالاتو د هغوی کاروبار خراب کړي. د ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي یو وار بیا د عمران خان د حکومت پر ضد د یو موټی کېدو اعلان وکړ. پروند په خبر باچا خان مرکز ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ورغلی وو. نو موړي د عوامي نېشنل ګوند له مشرتابه سره تر لیدو وروسته د ایمل ولی سره یو ځای په خبري غونډه کې وویل هغوی زیات باوري دي چې کده وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو نو عمران خان به دا سیټ بایلي. نو موړي ویل په هغه صورت کې به د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ته د هغوی حمایت حاصل وي. وروسته ایمل ولی خان مشال ویډیو ته وویل په خپلې پخوانی خبرې ولاړ دی چې اسلام آباد کې به د حکومت خلاف د پیپلز ګوند د لانګ مارچ برخه جوړیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د عدم اعتماد تحریک کې وړاندې شو نو مقابله به یې کوي. نور حال د غلام خوست پر رپورٹ کې.
باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره په شریک خبري کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل چې د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره به د پارلمان نه بهر د احتجاج او د پارلمان د لارې د عدم اعتماد دواړه لارې کاروي. بلاول بوټو زرداری په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې که په عدم اعتماد کې حزب اختلاف بریا ترلاسه کړه نو پاکستان پیپلز ګوند به د نوي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون د کاندید حمایت کوي. مسلم لیگ نون په پارلمان کې اکثریت لري، نواوی حق لري چې د وزیر اعظم لپاره کاندید و نوموي. عدم اعتماد راوړو او موږ ټول په دې نظر یو چې محدود اکثریت ترلاسه کړو او انتخاباتي اصلاحات وکړو چې زر تر زره نوي آزاد او رڼا انتخابات وکړو.
اور فورن فری اینڈ فیئر الیکشنز بلایا جائے.
د بلاول نچی د مسلم لیگ نون د هغه اندیښنو په اړه پوښتنه وشوه چې ګنې د ادارو لخوا د عدم اعتماد د ناکامولو هڅې روانې دي، نو په ځواب کې هغه وویل چې د هغه په نظر اوس مهال ادارې غیر جانبداره په نظر راځي، او که هغوی داسې څه ولیدل نو اولس ته به یې په ډاګه کړي.
میرے پاس نہیں پہنچا ہے جو یہ انڈیکیٹ کرے کہ کسی ادارہ کا کوئی
دس اس معلومات نلرم چدا سرگند کڑی چکما ادارہ جانبدار رول لوبوی ہلرم چی ہس رقم مداخلت با نکی گی او سوک با دچا پلوی نکوی کٹول زواکونا بے پلووی نو بیا د بریا دیر امکانات دی
تو پھر کامیابی کا زیادہ چانسز ہے.
بلاول وویل چې د حکومت په ضد د پاکستان پیپلز ګوند لانګ مارچ به د ټاکلې شوې پروګرام سره سم د کراچۍ نه د پروري په 28مه نیټه پیلوي، او اسلام آباد ته به د مارچ په 15مه نیټه رارسي، او د پښتونخوا صوبې نه به ورسره عوامي نېشنل ګوند هم په احتجاجي لاریون کې ګډون کوي. خو وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقی حکومت ټول اتحادیان یو موټی دي، او د اطلاعاتو وفاقی وزیر پواد چودری دا هم ویلی وو چې د هغوی حکومت د ادارو سره هیڅ رقم اختلافات نه لري، او حکومت به خپله عیني موده پوره کوي. د خبری کانفرنس وروسته مې د پاکستان پیپلز ګوند په مارچ کې د عوامي نېشنل ګوند د ګډون او په روانو حالاتو کې د ادارو د غیر جانبداري په اړه د بلاول بوټو د سرګندونو په اخله د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان نه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه مشال ریډیو ته وویل
زمون خبر مخکم شوی دی او نن دی یو ختمی شکل دلاندې چې د دې کم مارچ ته او کراچۍ نه مارچ راولي مونږ به سره ان شاء الله اسلام آباد کې شریک او زدان کړم. دی وخت کې بنیادی سوال دا دی چې دا ملک څوک چلے، نو چې ملک څوک چلے ستا فورن پالیسی څوک چلے ستا اکنامک پالیسی څوک چلے نو څنګه بدلی کوي. کار زما معذرت سره دا خبره کوم چې دا تصور مکه پاکستان کې
کایو خوا پاکستان پیپلز ګوند د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره تیاری نیولې دی، او عوامي نېشنل ګوند ورسره هم ملګری دی، نو بلې خوا ته په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام پی، پښتونخوا ملی عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او ځینو نورو ګوندونو بیا د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو پلان جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان پولیسو یې پرون مازیګر په میرانشاه کې د مخپټو وسلوالو لخوا دوه ورونه په یو هدفي برید کې وژل شوی دي. دوه ورونو په یو سیمه ایز مارکیټ کې چوکیداری کوله او کار ته پر موټر سایکل روان وو چې ډزې پرې وشوې. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي او بریدګر تښتیدلی دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دا دریم هدفي برید دی. تیر کال دغلته 3 هدفي بریدونه شوي وو. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دغو بریدونو مخه دی ونیسي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
د پولیسو مشر کی کوسین شال ریډیو ته وویل چې میرامشاه پلنګزای کلی کې د مازیګر نه پس دوه ورونه آفتاب الله او شمشیر الله چې یو ځای په موټر سایکل روان ول مخپټو وسلوالو په برید وکړ. دواړه یې په موقع ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دوی په وینا دواړه ورونه میرامشاه بازار ته روان ول چې هلته پاکستان مارکیټ کې څوکیداری کوله. د پولیسو مشر وویل چنا معلومه زید مقدمه درج شوه، پولیس پلاټن کړي. شمالي وزیرستان کې پروان کال کې د غدریم هدفي برید دی او لومړی داسې برید چې دوه ورونه په یو ځای ووژل شول. روان کال کې دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیس سرتیرو د وسلوالو لخوا شوي دي. تیر 2020 کال کې بیا د غلطه ټول 3 هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال او هدفي بریدونه زیات شوي. او د ځای ولس لخوا په وار وار د دې د مخنیوي غوښتنې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه ورځې د دوه ورځو په رسمي سفر د روسیې په سرخار ماسکو ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دا سفر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځانګړي بلنه ترسره کیږي. په دې سفر کې به د وزیر اعظم سره د کابینې وزیران او نور لوړپوړي پلاوی هم ملګرتیا کوي. پاکستان وایي د روسیې سره به وزیر اعظم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو هم خبرې کوي. نور حال له طاهر خان اورو.
د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کوم بیانیه خبره شوې ده چې سفر دوه ورځنی دی، سبا به شروع کیږي په 23 د فبروري او دوه ورځې سفر دی. او دلته دا ویل شوې دي چې د وزیر اعظم عمران خان او د روسیې د ولسمشر د صدر دغه غونډه په 23 د فبروري به وي په مسکو کې. په بیان کې خو فقط دومره ویل شوې دي چې په دې کې به د دواړو پاکستان او د روس په ترمنځ په ډیرو مسلو باندې یووالی موجود دی. او بیا اشاره شوې ده چې اسلام فوبیا او د افغانستان په اړه به د نورو مسلو نه علاوه دی خبرې کوي.
طاهر خان، په داسې مهال روسیې ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سفر ته څنګه ارزوئ چې امریکا او ګڼ نور هیوادونه د یوکرین په سر له روسیې سره په ټکر کې واقع دي او ګمان کیږي چې بندیزونه به پې ولګي؟
دا خبره درسته او ځینې خودسی ویاره هم وچه کې دي چې دا سفرونه شي، لیکن سفر په خپل ځای دی. او دې کې مهمه خبره ده چې دا سفر د ډېرې مودې رئیس د لکه نو شوی د پاکستان دی او مشر او دا مې ویل کېدل چې د روس ولسمشر چې هغه پاکستان ته راغلی نه دی، نو داسې کېدل چې اول هغه ته بلنه ورکړل شوې وه. لیکن چونکه دا سفر د وړاندې نه د ډېر مودې نه مخکې د دې یو پلان وو د دې اوکرين ته نوې کړکېچ نه وړاندې، او کله چې وزیر اعظم چین ته تللی وو هلته د دې سرمایي اولمپکس لوبو د افتتاح غونډه کې ګډون لپاره د روس ولسمشر هم هلته وو. د دغه سفر سره دې دواړو نو لیدلې هلته، لیکن دغه سفر کې بیا داسې وشو چې دا سفر د اوسني سفر چې دی دا پلان شي نو مشکل خو دی، لیکن سفر په خپل ځای دی.
د مشال رادیو هر اورز د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې د خوونکو احتجاجي کاربندیز روان دي چې لوجي د زده کوونکو زده کړې اغیزمنې شوې دي. استادان د فروری له 15 راهسې په احتجاج دي او وايي په تنخواګانو کې تر اضافه پورې کاربندیز نه ختموي. د اسلامي کالج پونتون زده کوونکو هم د فیسونو د زیاتېدو ضد او له استادانو سره د یووالي په موخه احتجاج پیل کړي. خو د پونتون مشر وايي د استادانو لپاره یې غونډي ورغوښتي دي ځکه چې د کاربندیز د وجې تعلیمي بهیر اغیزمنېږي. د خیبر پختونخوا حکومت د خوونکو د غوښتنو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ژمنه کړې وه چې د هغوی تنخواګانې به زیاتې کړي. نور حال له شبیر جان نه.
لکه شیبه وړاندې زما چې کوم احتجاج کوونکي استادان د هغوی سره خبرو شوې، نو تازه معلومات په دې کې دایر چې هغې له پرون ناوخته د پېښور ښار چې کوم نوې ټاکلې شوې ناظم یا امیر د زبیر علي سره ملاقات کړی، ډاډ یې ورکړ دی چې د یو وختونو په اړه به دا وړاندیزونه د حکومت ته وړاندې کړي. د دغه نه علاوه سبا له دوی سره د یووالي په توګه د سبا نه به د خیبر پښتونخوا ټولو پوهنتونونو کې علامتي هړتال دغه ټول عمله استادان شروع کوي، په لسونو به تورې پټې تړي. دغه شانته چې کوم د پاکستان د پوهنتونونو یو مرکزي سازمان دی فپواسا، تقریبا سبا له په دې اړه یو خبری کانفرنس هم کوي په پیښور کې. نو دغه تازه صورتحال له بل چې کوم هړتال له هغه دوام لري، استادان هم پکې شامل دي، عمل هم شامل ده. خو دغه پوهنتون د زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج استادانو سره د یووالي په تور او د خپل چې ګنندې امتحانونه او کلاسونه ځنډیدلي دي.
څومره زده کوونکي دي په اسلامي کالج پوهنتون کې شبیر جان؟
بالکل، دغه چې کوم استادانو سره زموږ خبرو شو، هغوی وی چې تقریبا څه باندې 2000 هلکان جنکې زده کوونکي دي. څوک چې د 13 د دویم هفته چې کلاسونه ملګي چې کوم امتحانونه والي دغه امتحانونه ځنډیدلي دي.
صحیح. آیا حکومت دغه خلکو چې په احتجاج ناست دي، استادان دي، د اسلامي کالج پوهنتون عمله ده، همدارنګه زده کوونکي دي، د دې د غوښتنو سره جواب حکومت ورکوي، سره غوږ پې ګری کنه؟
بالکل، د دې غټه ګیله هم دغه ده چې د 13 میاشتې نو دی پارلماني هړتال یو دیم افتره چې په مکمل بایکاټ تي حکومتي یو غړي هم دوی له تر دې دمه لیدو کتل نه درغلي. البته چې کوم واس چانسلر دی نو هغه ویلی چې داغه په مرکزی سطح هم او په صوبایي کچه هم چارواکو سره خبره تر روانه ده. خو د دې غټه ګیله هم دغه ده چې دوه غټ په تندر دي صوبې د ملک اوسه پر د حکومت یو استاد هم دوی له لیدو کتل نه درغلي.
شبیر احمد جان وو چې معلومات یې درکول د اسلامي کالج پوهنتون د استادانو د احتجاج په اړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زو د یو بل رپورټ طرف ته. 21 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د نړۍ او پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. همداسې یو سیمینار د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې هم جوړ شوی و چې پکې پوهانو د مورنیو ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. وتلو ادیبانو میمرې شفق، ډاکټر نصرالله جان وزیر، ډاکټر محب وزیر، ډاکټر سهیل خان او نورو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د ماشومانو ته لږ تر لږه تر پرایمري پورې په مورنۍ ژبه پښتو کې لیک لوست ور وښایي. په اړه یې سراج ظهیر راپور لري چې د ډاکټر سهیل خان په غږ پیلېږي.
هغه جبا په کوم جبا کې چې ته خوب وینې، امورنه جبا کې ته خوب وینې، ته بل جبا کې خوب نشي لیدې.
دا واز د لیکوال او ادیب ډاکټر سهیل خان دی چې د فروری په 21مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځ په مناسبت راجوړ سیمینار ته د پښتو ژبې په اهمیت او ارزښت خبرې کولې. د نوموړي وینا و چې د شماریاتو ادارې تر مخه په پاکستان کې 92% خلک خپل کورونو کې په مورنۍ ژبه خبرې کوي، خو بلخوا بدمرغي دارا چې یو ماشوم ته هم په مورنۍ ژبه کې ابتدایي زده کړې نه ورکول کیږي چې د ملل متحد د چارټر پر ضد دی چې پکې ویل شوی هر ماشوم تبا په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول کیږي. په دې مقالې کوالانو، پوهانو او شاعرانو، ډاکټر محب وزیر، د پېښور د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصرالله جان وزیر، ډاکټر اسرار، میمرې شفق او نورو لیکوالانو وویل یو کام په ټولنه کې هله پرمختګ کولی شي او نامه ګټلی شي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې ابتدایي زده کړې ورکړل شي. نو باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت تر 12م ټولګي پښتو ژبه لازمي کړي او د ثوابي په ګډون د نورو سیمو په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانیزي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې ډایرکټر پروفیسر ډاکټر محب وزیر اووی پښتو ژبه به هله وده کوي چې په دې صوبه کې پوهنتونونه دارنګ پروګرامونه او سیمینارونه تابع کړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په اخلاص کار وکړي.
ترسو دموږ د پوهنتونونه او خوندزي خصوصا کالجونه دا د کار ته چمتو شوي نه وي او د دلته چې کوم موجود فیکلټیز دي، استادان دي، هغه خپل د ذمہواری غنل نه وي. د دین وړاندې موږ مثال داسې د ترکه یو بل لار نه وینو. صرف دومره ده چې دغه استادان کاغه د کالج پسته دي او کده یونیورسيټي پسته دي، د بخامخه د ته چمتو کیږي چې خپل ذمہواری او پیژني.
پښتو ژبې شاعر او لیکوال میمرې شفق ته پښتو ژبې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وي.
نو زمونږه بدنصیبی دا ده چې په ټولو وطنونو کې په مورنو ژبو کې تعلیم ورکول شي. دا صرف یو پاکستان دی چې مورنو ژبو ته پکې بالکل اهمیت نشي ورکولې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی د ژبو په اهمیت او ارزښت خبر دي او د پښتو په ګډون د نورو ژبو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې خونې مشر هڅه کوي چې تجارت ته وده ورکړي، د پیښور د پیپل منډۍ سوداګر وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. د یاد بازار د سوداګرو وینا ده: له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د هرې ورځې په تېرېدو د هغوی تجارت مخ په لاندې روان دی. دغه سوداګر دا هم وایي چې د پخوا پرتله اوس له افغانستانه پر وارداتو ټیکسونه هم سیوا شوي دي، چې دا پر هغوی یو بل بوج دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی شریک مشر خانجان الکوزی د فروری پر شلمه مشال ریډیو ته ویلي وو اسلام آباد ورسره ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې پیدا کوي. نور حال د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
پیپل منډۍ د پیښور ښار د وچو او شنو خوراکي شیانو لپاره تر ټولو غټه منډۍ ده، چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبې نورو ښارونو ته هم وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی، کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات یې څه دي؟ په پیپل منډۍ کې یو سیک دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال ریډیو ته د فروری په 13 وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کلونو راهیسې کاروبار کوو روزگار بندول دی.
اغه چې کوم سرمایه‌داران خلکو اغه لاړو، اغه خپل سرمایه دی افغانستان نه وبسته لاړو، په خپلم لاړو نه دی وجنه اغه مارکیټ او دی مارکیټ باندې ډیر زیات اثرات پرې وته. مخکې چې کوم 80% 90% کاروبار افغانستان او د دې سره تړل او سره چې کوم 10% راغلی تقریبا افغانستان سره بالکل موجوده ټیم کې 0% دی کاروبار.
د طالبانو په واک کې درتلو نه وړاندې د کال 2020 د اپریل پورې د معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه شمیرې په ډان اخبار کې دوی د مئی په 11 په 2020 کې د وزیر اعظم د کاروبار لپاره د سلاکار رزاق داود دخلی چاپ کړي. هم په ډان اخبار کې سږ کال د جنوري په 15 د چاپ شوی یو خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبې چیف کلکټر کسټم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی. د پیپل منډۍ د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې، په کوم چې دوی د خپل قیمت هم را ټیکسونه ورکوي.
مثال کې طور پر دا شی سیو دا یو ټاپی ده 70 روپۍ پیکټو، نن دا په 70 روپۍ پیکټ دی. نو دا د کاروبار حالات دی دی کې به موږ له غریب تقوس راځ دا د غریبو خلکو خوراک. افغانستان چې کوم لار و ډیوټي فری مالونه به دا سي ټیکس پینو و چې ټیکس به پیوم دا سي ټیکس پینو چې د 50 روپۍ شیز دی 50 په ټیکس راشي چې 50 روپۍ یو اټم به نو 2.5 روپۍ ټیکس به رالی به موږ برداشت کولو.
خو په 13 جنوري پیښور کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شوه. د نیوز انټرنیشنل لومی انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوي دواړو هیوادونو به د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي. د قامې سیملې په ویریفاید ټویټر اکاونټ د فروری په 12 دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قامی سیملې سپیکر اسد قیصر ویلي دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي. د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری په 19 د پاکستانی ټي وي چینل خبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلي وو د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي.
زمونږ سره کومک وکړي دغه مشکلات چې په ټریډ کې دي، دغه مشکلات چې په ترانزیت کې دي، دا راسه حل کړي.
او د قامی سلامتی سلاکار معید یوسف د فروری په 9 ویلو دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي. د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سایټ دغه نیټې د خبر تر مخې معید یوسف زیاته کړی و په شپږو میاشتو کې 210 ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلې شي، او زیاته کړی و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه معنی پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نهو تر د مخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري. ته پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. نجیب عامر بدرتا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان پیپلز پارٹی مشر وائی د وزیر اعظم خلاف د لانگ مارچ تر څنګ د عدم اعتماد تحریک لپاره هم مبارزه کوي. بلاول بوټو زرداری دا سرګندونه پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. بلبل وزیر اعظم عمران خان او دغه د کابینې اکثره وزیران پر اپوزیشن نیوکه کوي چې د خپل درغلیو د پټولو لپاره مظاهره او مارشونه کوي. په شمالي وزیرستان کې په یو تازه هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي. د میرامشاه د پولیسو مشر رقیق حسین نن مشال اډیو ته ویل چې دا په خبرون مازدیګر مهال مخې ته راغلی ده. پولیس وایي وژل شوي دواړه تنان ورونه دي، نومونه یې آفتاب الله او شمشیر الله دي او په پلنګدو سیمه کې مخپټو وسلوالو پر ډزو خوشل دي. د پاکستان وزیر اعظم د دوه ورځو په رسمي سفر د روسي پلازمینه مسکو ته روان دی. د پاکستان سرکار رادیو پر نو وخت پر خپلې پاڼه خبر خپور کړ چې دا دوره د چهارشنبه د ورځې نه پیلېږي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وزیر اعظم عمران خان ته ځانګړې دعوت لیږلې. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنو غنم مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیگال عالم ریډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده د 10,000 ټنو غنم د واګه بندر له لارې په لارې کې افغانستان ته یوړل شي. امریکا د یوکرین په لویف سیمه کې د خپل سفارت عملی تامر کړ چې د امنیتی ملحوظاتو له کبله د فبروري د 28 نیټې شپه په پولینډ کې تیر کړ. د روانې میاشتې په سر کې امریکا خپل سفارت له کیف لویف سیمه ته لیږدول او دا د پولینډ سره په پوله پرته سیمه ده. امریکا دا ګام وروسته لاغې پورته کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ختیځ یوکرین هغو دوو سیمو ته چې واک یې د بلتون پالو په لاس کې دی د ځواکونو د استولو امر کړی. دا دوه سیمې دونیسک او لوهانسک.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د دې غړې د پاتې ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل د روسي ولسمشر د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دوه سیمې په رسمیت وپیژندې. د ولادیمیر پوتین دغه اعلان تیره شپه د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. نور حال د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل:
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډېره وخته شاته لویدلې پرېکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پرېکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پرېکړې سخت او پراخ غبرګون لپاره ولیدی. د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزېف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو مشال ریډیو اوري. د مارچ پر یو درشتمه د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین تیر ورځ مشال ویډیو ته وویل د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمیر کاندیدان بیا وایي په سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده، نو انتظامیه دې په پرامن ماحول کې انتخابات یقیني کړي. خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د انتخاباتو لپاره 202 پولنګ سټیشنې جوړې کړي دي او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره یې له وسه حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
په سویلی وزیرستان کښې د روتلین کې بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. اتلسم فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستین کې امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه بره کښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ہمیشہ کی ٹیم دا بلدیاتی الیکشن دی دا پوزیشن شوال ورتا کیجی خدا شی دخش ریسپانس خال کی طرف نہ ملا شو تقریبا 46 چیئرمین تحصیل کونسل پورا کاغذ جمع شو تے دے تحصیل نہ بندے اگے سرے سرا جنرل بندے دخش ریسپانس تے سرا ور سرا پ یوز بندے او ویمن بندے ہا مج مسجد وزیر دے دخش ریسپانس ور کو ویمن بندے ہا جمع کر دے دا سیٹ نہ چا ویکن پتر شو خدا کو بیا بائی الیکشن کیجی زمین انتخابات او پخ شی فیل کیجی او پ مائنورٹی بندے دو کا سنے ور کرا جائے او 20 دا 21 نا تر 23 تاریخ پورا انشاءاللہ دا نامینیشن فارم سی گین دی دا سکرٹنی کیجی سکرٹنی ماتا جانچ پڑتال کیجیے تقریبا چار مارچ پورا سمبل اوور الاٹ کیجیے وی سی کم کا سونے پارٹی پر بیس بنے الیکشن کا بھی ہے جیسے انڈیپینڈنٹ بھی یا کے مطابق نشان ملا بھی 31 مارچ تک دا الیکشن ڈے ہوئی اور خال کو ووٹرز اور وزی اور خپل الیکشن شو حساب خری کی مشرا ٹوٹل ووٹر سے جو رجسٹرڈ دی آدھی 436,419 436,419 ووٹرز نے مدعا امید ہے جدو ان شاء اللہ بھرپور حساب خری بشے اسپیشلی یہ مدعا ریکویسٹ ہے کہ انہیں اپیل ہے کہ خپل روز ہے اور خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدل کے
تحصیل تو سرا تعلق لارنکی غلام حسن چپازو د سید دیوانانا د تحصیل چیئرمین نشست امیدوار هم دای د روتلین کی بلدیاتی انتخاباتو په براکشه مشال ریډیو تا ویایي.
د بلدیاتو چونکه دا په قبایلو کې نوې شروع شوې دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي ورته معلومات هم نه کېږي بلکې دا زه درته وایم خلکو کې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږ ووټونه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي. بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي دغو کې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله وه په دې باندې لګیا یو سره دومره خبر دا ده د امن والے سره دا د چې لکه مخکې به د خلک آزاد او تګ او راتګ مې کولای شوی نن سبا هغه تګ او راتګ هیڅوک هم ځان په دې کې محدود نه ویني.
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکی کلی اوسیدونکی میرزا جان جالول خیل ویایي چې حکومتي چارواکي د الیکشن د ورځ د پوره ده د دوی په خپل کلی کښې پولنګ سټېشن ورته قایم کړي.
چرمالی صاحب پولنگ اسٹیشن رکڑا ہے وہ پوسٹ پر دن سے رکڑا ہے پچیاسی سے میں اسکول در سوائے دے میں دیر سولی نہ سناتے وہ تو کمی سے آپ چارخانی گندا کی سے پولنگ اسٹیشن رکو دا 1500 ووٹ دانے میں زہر کول دا لیا وہ راجن تا چلیا وہ چرمالی تا روچی دا درہ میں پا 31 تاریخ مندے وہ تیرا دی میں سدا خاما خا پولنگ اسٹیشن ہر رکو پھر میں سے ضرورات تا دا ایسی صاحب کا تھی کا کمشنر صاحب تھے چونکہ میں سرا تیول مونا میں جو خدمات
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی
نظامی لحاظ سرا کو چیسمرا پولنگ اسٹیشن 272 آگا آئیڈینٹیفائی شوئی دی دن علاوہ دے گا چکم فیزیکل ویریفیکیشن دا آگا شوئی دا سمرا آر رو سیکیورٹی پشار رو آگر کری شوئی دو بلدیاتی الیکشن دا سرکار دا پالیسی دو چھ دا پالیسی implementation of ترقیاتی چکی مچاری بھی اتا دے گراس روک لیول تلوٹ شی گلی محلے تا کلی تا چی یو کلا یو محلائی وقتی ہوتے نشی دے بغیر دے ترقیاتی چارے چا اثر ہوتا نا ورا فیجی نو کوشش امیر خپلا کئی خلق تا ماویلی بھی پا جرگا پا مراکا پا ہر لحاظ سر امیر خلق تا خوست کئی عوامی تا چی دیئے برپور چی دا تا دیش حساب اخلی او شو پا پرامن طریقے سرا پا جمہوری طریقے سرا دا الیکشن چی سمرا پراسس تا دا سر تا ورا فی چی سمرا امیر عوام بھی یہ تا یو خوش دا یو دا تمام اجلری چې دې د خپل علاقې چې کوم بهترین لیډرشپ او بهترین کسان چې دې امیدوارو ناغوي دې خوښوي چې د دې علاقې څخه هر قسمه سمرا چارې ویلوړي شوې نه یا چې څه کول غوړي چاغه ته ورسېږي.
د کال 2021 په 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا صوبې اولسي ځلوکشي د بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحله پوره شوې وه او د راون کال 13 مارچ باندې وو. د صوبې پوته او تلاسي ضلعو سره د سویلي وزیرستان کښې وو بلدیاتي انتخابات و کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خپرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې اورت مارچ یا د خزو لاریون په نوم تحریک په 2013 زیږدیز کال کې جوړ شو. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون هم د یاد کال د مارچ په 8 د خزو پر نړیوالې ورځې وکړ. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعال غړي لري. په پاکستان کې د 2006 زیږدیز کال وروسته په اورت مارچ هغه وخت د ځنو ډلو لخوا تنقید پیل شو چې په خبره یې د مارچ د ګډونوالو ځنې شعارونه د یوې اسلامي ټولنې عکاسي نه کوي. خو د اورت مارچ تنظیمونکي وایي دوی دغه تحریک د ښځو د بنیادي او آئینی حقونو لپاره پیل کړی دی. بلخوا د فروری په 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې د ښځو په دلاریون د بندیز او په دغه ورځ د حجاب ورځ لمانځلو غوښتنه کړې. د دې خط په اړه د وزیر اعظم دریځ لا نه دی په ډاګه شوی. د ښځو د لاریون تر شا څه مقصد دی؟ د فرخنده اسد په دې رپورت کې واوري چې د ښځو د یو پخوانی لاریون پر مهال په شعارونو پیلېږي.
په پاکستان کې اورت مارچ یا د ښځو مارچ پر تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8 په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو اورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د اورت مارچ مشرانې وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابره تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د ځورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو د بدلون په غرض راوتلي دي او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یوه پرامن ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د اورت مارچ یو فعال عصمت شاه جهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې، هر بانډه کې، هر کوڅه، هر محله کې د پاکستان تر کیسه د خزې چې دي، کغه پښتني دي، کغه بلوچ دي، کغه سرای کې دي، هر کام نه دي، کنه کغه هزاره دي، چاغه ټول سره مونږ ټول ملک کې دا خبره راوچته کو، خو هغلته کې ممکن نه ده. د خزې سوال پاکستان کې اوچتول هغې دپاره عمومي چې کوم سیاسي او سماجي انوایرمنټ دی، ماحول دی، هغه داسې برابر نه دی لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې ښځې خپل آواز پورته کولی شي.
د اورت مارچ تحریک اوس په کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپلې څانګې او فعال غړي لري. پر اورت مارچ هغه وخت تنقیدونه پیل شول چې کله د 2006 کال د مارچ پر 8 نیټه په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د اورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کدبي اوچتې کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوخه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل. خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه ناخبره دي او یا ځان پوهول نه غواړي.
مارچ کوم دی، دا څوک مناوي؟ دا د دې شاته نه څوک انجیو شته، مرکزه فنډینګ شته، نصف بلغتی اداری دی کشاشتا دا آمی خزی دی چی کمی کنی نسونک سبقنوی کالدین که سبقنوی سنجما مخی تاستوی لی آخر یه سیاسی گلدن تعلق ساتی ایمن بسر سرد سایتی تعلق ساتی ملیه تعلق ساتی آر خزی دی آرکو لی شوی دی واغو دی سیز دی روان کرده دکه چی کتاسو روالی زمون دی غیرت کنو من قتل دیتا روالی دی نکو کم سکون نچی کم دینو که بحاری داغو دیتا روالی دی جنسی تشدد کسون روالی جنو ماشمان دی نکو دی ماشمان علکان سو ایمن دی جنسی زیادتی داغو دی قتل کسون روالی سولی کسون روالی
خوبل خوا روان کا لهغه ورستو په عورت مارش او زلبیا بحث پیل شوه چې کله د فبرवरी پر 9مه د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیواله ورس په عورت مارش کې داسې ناری مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسینه کوي نو ځکه دې پر عورت مارش بندیز ولګول شي او دغه ورس د خزو د ورځې پر ځای د حجاب ورځې په توګه ولمانځل شي خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي شوانه شاوای د دغه مارش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډېر ترانسپیرنت او کلیئر دی هغه د حقوق باره کې خبره کوي هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم موږ ته لکه شته خو هغه ملاویږي نه هغې باره کې خبره کوي
عورت مارچ لا هم د پاکستان په ښاري سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي خو د دغه تحریک مشران وایي په ښارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو کارخانو او کورونو کې زیاتې ښځې کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه ښځې هم ګډون وکړي او زیاتوي په راروان وخت کې به خپل دغه تحریک د هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غځوي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي
د اسرار العالم مومنده یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي
مشال ریډیو اوري په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهسې بیلابیل اصطلاحات دود شوې دي د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوې بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ او هارس ټریډینګ ترڅنګ یو شمیر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي دا اصطلاحات څه مان لري او ولې او د چا لپاره کاریږي د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي خلائی مخلوق فرشتے جنات یا پیریان او پٹ لاسونا ہاغ ٹکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسې عام اصطلاحات ګرځېدلې دي دا ټکی چې د سیاسی او مذهبي ګوندونو مشران حکومتي چارواکي اپوزیشن غړي خبریالان او شنون کې یې کاروي مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشتن دا کمزورې پاتې شوی دی جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري محمود جان بابری راته تفصیل څه دا ډول بیان کړو
یو کردار چې کوم دی هغه داسې چې بدبار وي بدبار کردار داسې چې هغه
کله هم بل غرض د پاره هر اړخ ته اوریدل شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بې دوباره دپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بې دوباره سره سره دا د مطلب پرستی یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مته په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د حکومتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راودي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی د خلکو کار دی. دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کوي.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ٹریڈنگ مطلب د اسونو تجارت دی، خو دا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغه د پاتې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټي چې بي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این اے او ایم پی اے جوړلی شوي وو، دا بے نظیری حکومت کې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې چې کوم دی که نه دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ٹریڈنگ لوټا کریسی.
نئی واضح دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ٹریڈنگ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوري. په خوست کې قومي مشرانو په یو اولسي ناسته کې د خزو مهر 3.5 لک افغانۍ ټاکلې او د خزو د حقوقو په اړه یو شمېر نورې مهمې پریکړې هم کړې دي. په ناسته کې پریکړه شوې چې قومونه او د طالبانو حکومت به په ګډه دا پریکړې پلي کوي. بلوریتا کارپوهان وای دا ډول اولسی پریکړې د اخلاقی او اقتصادي جرایمو په مخنیوي کې اغیزمنې تمامیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د بیلابیلو قومونو ګڼو مشرانو په یوه قومي پریکړه کې د ښځې مهر در نیم لک افغانۍ وټاکه او په دښمنیو کې د ښځو ورکول منع اعلان کړل. دوی همدارنګه وویل په اسلام دین کې د کورنۍ د نارینه وغړو په شان ښځې د پلار په میراث او د ژوند د ملګري په انتخاب کې حق لري او هغوی څخه دا حقونه باید وانخیستل شي. خوست والی محمد نبی عمری د ښځو د مهر د اندازې په اړه د قومي مشرانو پریکړه داسې اعلان کړه:
دی حالت دی طرف اقتصاد تا هم نظر شوی، دی جنی اغا وسایل و اسباب و ضروریات تا هم نظر شوی. دی درنیم لک افغانی لکلی دی دا کافی ندی؟
یو بل دینی عالم مولوی دیدار خان وایی مهر د ښځې حق دی او د مهر پیسې باید د جنۍ پلار، ورور او نور خپلوان ونخلي.
باید دغه هر سړی د خپله تحصیلیت ژوند وکړي، د خیر لري مسره حق لري. په دغه جرم د نیوی کېږم په ورځ کې ماتې مونه پښتنه شي. باید چې دوی خپله په دې کې ډېر کوشش وکړي، دغه نه خپل بچي ته، خپل سرکش ته، خپل پډري ته ووایي چې خیر لري بونده ځون ماسو ته تا نه رم، محنت وکړه، همت وکړه، مټه وخوږوه. د خیر لري دغه د دغه وسره خوړل دي، باید دغه نه میجاده وکړي.
قومی مشر توریالی منگل وایی په دې قومی پریکړو کې دا هم و چې ښځه باید په دښمنیو کې ورنکړل شي.
د ښځو مسله وه چې هغه باید نور په بدو کې ورنکړلی شي، او د انتقام اخیستلو مسله وه چې یو څوک د چا ورور قتل کی، هغه راجیږي زوی قتل کوي، دا د شرعي نگانه جواز نه لري.
یو بل قومی مشر حاجی قاسم زدران وایی د قومونو، کلیو او خیلونو په منځ کې ډیرې ستونزې او مسلې له همدې خبرو جوړیږي او په همدې پریکړې عمل کول د یادو ستونزې یوازینی حل بلل کیږي.
دغه سل په سله کې ضرورت وه، ځکه ضرورت وه چې د کومې په منځ کې هغه مشکلات چې جوړیږي دا د دغه مسایل په سر جوړیږي. نو پاس دغه مسایل د حل دپاره، د ورکولو دپاره، په دا مادې نه عمل کول، د دغه مادې ظاهرول دا پکور دي، اوس مشرانو ته پکور دي چې دا باید عملي.
د حقوقي چارو کارپوهان دا ډول پریکړې د اخلاقي او اقتصادي جرایمو په مخنیوي کې اغېزمنې بولي. د حقوقو د پوهنځي استاد رباني وحدت ویل:
د دغو پریکړې په تطبیق سره به په ټولنه کې د ګڼ شمېر اخلاقي جرایمو، اقتصادي جرایمو، ټولنیزو ناخوالو، بدمرغیو، بدبختیو او همدارنګه د جنګونو کچه راټیټه شي. زه مطمئن یم چې د دغه مادو پر وړاندې ټولنه هیڅ ډول حساسیت نه لري، او که چیرته خلکو ته اما په هوای ورکړل شي چې دا د اسلامي شریعت غوښتنه ده، د اسلامي شریعت اوامر دي، زه باور لرم چې خلک به پورین تندي ومني.
که څه هم له دې پخوا څو څوزر یو شمېر قومونو د بیلابیلو ټولنیزو مسایلو له هغې د ښځو د مهر په بدو کې د ښځو د نه ورکولو او د نشه یي توکو د کاروبار د بندېدو په اړه قومي پریکړې کړي، خو لکه څرنګه چې ښایي په هغه ډول نه دي پلي شوي. په خوست کې د دې قومي غونډې ګډونوال ډاډه وو چې د ټولو قومونو د مشرانو په ګډې پریکړې او د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره به یادې فیصلې تر پخوا ښې پلي شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو او زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته. هلمند ولایت کې د مایانو د روزنې 318 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 تنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید د بهرنیو هیوادونو څخه د مایانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسؤل د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بډرونه بند سوله، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعه ګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې.
د مایانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا په پرتله باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستانی مایان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو گزاره کوي. وروره
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري، او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خورولو لپاره د غولای ته ورځي.
مایان که شما یان جی ماشی دیر زایون گری کتی جی دا گری شو کندار اصلی که بدا پا خوالی که خبر ده پا خیدو که دی مخته جی در نور خلگو
دا غوزون خطه سولی چی مثال بیالت دی روزی بیا مورا سر دغه والا ولسوالی خلک راځي بیا غ په پره کې مساتی بیا مور سره وړي بیا مور د تورور توجیه کو سره
د هلمند زراعت مسولان وای په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنی د فارمونو شمیر 375 تر رسیدي چې هر کال په اوسر ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 500 جریبه ځمکه جوړ سوي چې د شاوای د ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاری زمينه هم پیدا کړي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.